سلام ستړي مشه وخت مبخيره تاسو مخه کلا صدای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان و د ملګر ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل اګواخونو په اړه څېړنه کوي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندویه پلاوی یوناما نوی راپور کې ویلي چې ګواخونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواخونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یوناما راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تک د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر راتګ سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو ریزی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکو او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکو وای په ځنګل ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بل پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډې ته وکړې او د روټرز په حواله دا نومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. دا کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوابي حملې سره مخامخ شو. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبې کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپل واد دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پای ته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالانو ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستانه شي ژوندي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورټ له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ہم ویزا نہ ول اور کئی او ہم داس ہم تے پاکستان ویزا چراغ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گنا
پرندی با دغه موټر باندې سوزی هم در سره شریکی کړو. تب هم سره ووري چې زین افغان کورنۍ نه کوي چې طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزا وي تطبیق کړی دي. د زینو تجربه در سره شریکو. لاندې باندې د دوی تجربه را سره ووري. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم را اخلو. نو مطالبه مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو تر څنګ محل دوی د ویزو د نن تدنیت له امله د جبري ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریاله مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
پس از موږ غږ لزده رادیو نوره. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه راپور چې ویلي و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي رد کړی او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویاند په خپل ایکس پاڼې د یو غږیز پیغام په خپرول سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورنی امنیت له بشپړ تضمینه برخمن دي. له دې سره سره یو شمېر افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات ښځو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نه افغانانو کې وم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې ښځې له محرم پرته انتقال نه کړي. د هغوی موټرونه خالي وو خو ښځې یې له محرم پرته نه وړلی. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو، خو دا چې نارینه راسره نه وو و مې نه شو کړی چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم، تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نوره په ځانو سره تنګه شي او دوی له خپل سوري هم وډارېږي او لاسې خپله ویره هم پیدا کوي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلاساتي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالان کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړه. ویل خپله د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوي. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني ګاډې چې افغان ډرایور کې په یو صورت ویزا نه ول ورکي، او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ ګاډیو کراچۍ راغلو ترانزیت ګاډیو دلته راس 15 ورځې میدانې وته یاغه کې ودرولو، بیا چې را خوشی کړو ته ویزې را ما چالو کړې و سخت مصیبت سره راګیری، او لارې موږ خپل پاکستاني دي خو لارې زموږ دي، او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره څو پښتنم نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی حمله غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د اگست په لسمه ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب ده چې لګو افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې بس ګاډي ټول ایثار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خوړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوي چې خپلې موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دې واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي، چې موږ دا لیکل د سشي وی چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی، او افغاني رورونه چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې ان 95 نه 90 به سده چې پاکستاني پلیټ چې دی دا افغانانو رونو دی، او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایان حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خارګوټي کې له 3 تر 4 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کول شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
پس از مخه غلاسته رادیو ناوری اوس کول شي چې زمک خبرونه په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زمک پر اپلیکیشن باندې ووري زمک ویب پاڼې ته چې پته ازادي رادیو .com د هلت ورشي زمک اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ 24 ساعته زمک خبرونه په غیګستول باندې ووري همدارنګه کول شي پر ویب پاڼه باندې مخ تعقیب کړئ هلته مور پورونه ولولې پر سوشل میډیا باندې ټوئیټر فیسبوک انستاګرام او همدارنګه په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي. وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یو اونۍ کې له دېرش زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقېږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینه په دې راپور کې د هغو کسانو تجربه اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی په ټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دی ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ ووهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راپور کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو پروفیسر ولیدې او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې دا شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینهو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق ملای عام نقض
آشکار
کرامت انسانی.
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بې طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف پارادی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډه ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوي په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامع شوچه مدیر اجنی ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیشنو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سیده کلل یا غا سیلات ورنکی دا دیده دینا پو حیوی لوجه سخه دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تا سی کم خلق کرونگه دی دوست باید پو حوی ورکول سی پا هر ولشوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیده یو کرونگرو تا لدخوانه که دی پسل سی آپ دیر کن تو کری نو دا غسی په زراعتي شبو کې باید وی انجنیران خپل وخت په هوای ورک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس دا زموږ خپل د لاس شی سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کاله په غراله تر شا ودرېدلو هغو خپل ډالر جمع کړه ولاړ خارج عشکو عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانانو چې په سنګر کې به مړه کېده اوبه بیا نه در وښتې اوس هغه غریبانان هم پاتې دي بېرته پر هغه غریبو زلن کېږي هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره ول برته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوري بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوري اداره عزیب ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د هیچا پسې نه ځو ټولو غریبانانو وروڼو ته مې پیغام دا دی چې د هیچا پسې مه ځو دغه لنډغرو پسې چې موږ ولاړ نه شو قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د په سنګر کې موږ ورته ناست یو جنګ موږ وروره ګوره سبا چې کامیاب شوله بله دې نه پېژنې ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه 15 غریبانان پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي اوس خپل په ورونو ظلم مه کوي پر دغه افغانانو چې پاتې که عسکر پاتې دی که وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوه غریب نه دی مړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.